افغانستان کې د ماس دیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم مخکې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو د طالبان حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایی بریدونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت ملکي وګړو د وژل کېدو خبر کړی خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. هغه همدارنګه ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ تنه نور چې ډېری یې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د افغانستان د خاورې دننه د دغو بریدونو په اړه تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د هیواد امپاوز څرګندونې کړي خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل هویت د نه افشا کېدو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې بریدونه د ترهګرو پر پټنځایونو شوي او په هغو کې له جټ او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی دی. د دې چارواکي په خبره په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو وغانده او هغه یې ښکاره تیری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وبلله. ښاغلي کرزي نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ په سیمه کې د ده په خبره د افراطیت د پیاوړتیا او د افغانستان د کمزوري کولو د دوام لپاره د اسلام آباد د ناسمو سیاستونو پایله وبلله. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپورلو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو این سی آر وایي په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو این سی آر نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د خپلو پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څانګې سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د یو این سی آر په وینا په دغو پروګرامونو کې پر ښځو په ځانګړي تمرکز سره معیشت کارموندنې او سوداګرۍ ته د راستنېدونکو کډوالو لاسرسی شامل دی. د قزاقستان په لویدیز کې اکتاو ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپېته تنه سپاره وو. چارواکو ویلي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دیرشو زیات ژوندي پاتې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویل د دوو ماشومانو په ګډون وویشتنه سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي. د یولسو کسانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی او د جدي پاملرنې په څانګه کې تر درملنې لاندې دي. د اذربایجان هوایي شرکت ویلي چې د امبیریر یو سلو نوي الوتکه چې له باکو څخه د چچنیا پلازمېنې ګروزنی ته په لاره وه اړه شوه چې له اقتاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته وکړي. د الوتکې د غورځېدو لامل سمدستي نه دی څرګند او د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې د ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو محمد الجولاني مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په اتمه د بشار اسد رژیم وپرځاوه او پر دې هیواد واکمن شول. تمه ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا پنځشنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې ټیسټ لوبه وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. له زیمبابوې سره دوهمه ټیسټ لوبه به د مرغومیا جدې میاشتې په 13 وشي. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزو او 50 اوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل
برمل پلمن سیمه منګریتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې د طالبانو د حکومت او افغان سیاستوالو د غبرګونونو تر څنګ عام و افغانانو هم غبرګون ښودلی.
په ډیپلوماټیکه کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت ته وتړل شي او ښکاره ستا د هیواد حریم نقصوي پر تا باندې تجاوز کوي. زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسبې نه دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. وابوري چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې دي. د دې ښار اوسیدونکي هم ورته خوښ دي.
ښاروته د نورو تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم سي. سړکان به مستمې، یو مریض به مشفقاني او مکتب ته مکشنیان دا به لاره باندې سي. دا جسم
په نړیوالو موضوعاتو کې به په قزاقستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو د پیښې له وروستي جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شوو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. په برمل ولسوالۍ کې یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دې برید کې آن د یوې کورنۍ څوارلس غړي وژل شوي دي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د دوی کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د تیر شپې د حملې له امله د شپږ څلوېښت کسانو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پخلی کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په وژل شویو کې ډېری ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي زیانمن کسان یو شمېر د سیمې اوسېدونکي او ځینې د وزیرستان بېځایه شوي کډوال دي. ذبیح الله مجاهد دا هم ویلي چې دا هوایي حمله تېره شپه د برمل په شینسترګۍ اډې، سورزغمی، الماستی او مرغۍ سیمو کې شوې ده. دا سیمې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې د جنوبي وزیرستان د ناکراره قبایلي سیمې انګور اډې سره ګډه پوله لري. په برمل ولسوالۍ کې یوې طالب امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د یوې سیمه ییزې کورنۍ څوارلس غړي هم شامل دي.
بېګا شپې نه وخته نه بجې خواوسه برمل پلمن سیمه منګریتۍ کې او د مرغۍ په سیمه کې پاکستاني الوتکه راغلې. هغې له خوا بمبار وشو چې څوارلس یې ملکي وګړي افغانان دي، کوچنیان دي، زنانه دي او نور بلکې پاکستاني مهاجرین دي.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت تیر شپه ناوخته له دې هوایي حمله وروسته په خپل اکسپانه په یو بیان کې دا حمله غندلې او د افغانستان په خاورې وحشیانه برید بللې. دفاع وزارت خبرداري ورکړې چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله د شپې نهه بجې ترسره شوه چې لاملې ګڼو ملکیانو ته مرګ واوښته. د دې ولسوالۍ یو اوسېدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستانیان الوتکې د برمل ولسوالۍ په زیاترو سیمو باندې ګرځېدلې چې بیا وروسته بمبار هم وکړ، خلکو ته مالي او زیاني تلفات واړول. زه دومره دقیق معلومات نه لرم خو د ښځو او ماشومانو په شمول پنځلس شل شهیدان لرو او دا خلک ټول ولسي خلک وو، عام خلک وو.
د برمل اوسېدونکي وایي چې له حملې وروسته د پیښې سیمې ته د ټلیفوني اسانتیاو د درېدلو له امله لاسرسی سخت شوی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې اوسمهال په سیمه کې وضعیت نارمل دی او سیمه ییز اوسېدونکي د وژل شویو کسانو د تدفین مراسم ترسره کوي.
او یاره خاور نه خو له تر اوسه ډېر راوتي دي، که څه پاتې وي کم تر پاتې وي. اکثر راغلل او روغتونو چې کوم خدمت وو هغه ترسره کړ. روغتونو ولا راغلل او بعد هغې نه وس ډېر اکثر شهیدان دي، زخمیان کم دي پکې نه. دغه ډزونه مزونه فرخال نشته، بس خلک اخته دی چې کوم مړي شوي دي، شهیدان شوي دي، دغه تدفین کوي لکه خخوي یې ښه. او نور خو تیارې نشته، وضعیت خو نرمال دی، بیخي طالبان هسې په کنټرول کې اخیستي دي.
داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د پاکستان هوایي ځواک له دې برید سره هم مهاله د خوست او پکتیا په یو شمېر سیمو هم حملې کړي، خو په رسمي ډول دا ادعاوې نه دي تایید شوي. که څومره پاکستان پوز د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د تیر شپې د هوایي حمله پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. خو ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان پوز تیره شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی طالبانو د روزنې مرکزونه په نښه کړي او د ټي ټي پي لږ تر لږه 1.5 وسلوالې وژلي. خو د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان هوایي ځواک په برمل کې د وزیرستانونو بې ځای شوي ملکي کډوال او سیمه ییز افغانان په نښه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان جنگي الوتکې د افغانستان په خاوره کې دننه بمباري کوي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباري کړې و چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي وو. پاکستان ادعا لري چې د دې هیواد وسلوال مخالفین یا پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا په وار وار رد کړي او د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله بللې ده. د پاکستان هوایي ځواکونو د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې دا برید داسې مهال کړی چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي صادق خان د دوشنبې په ورځ کابل ته سفر کړی او پرون سه شنبه په خپل اکسپانا لیکلی چې یو شمېر طالب چارواکو سره لیدلی او د دې لیدنو کتنو هدف په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبره د ورورګلوۍ اړیکو پراختیا وه.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستان په ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دا بریدونه داسې مهال شوي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان د سیشن بي پورس په کابل کې د طالبانو د حکومت کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حق خانی او صادق خان په کتنه کې دواړو خواوو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د لاښوالي او د موجوده ستونزو د حل لپاره پر یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستاني چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبانو دا ادعا تل رد کړې ده. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راپارولې دي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیلابیلو پخوانیو لوړپوړو چارواکو دا بمباري د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی دی. دغو بریدونو عام افغانان هم اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومته غواړي چې باید د دا ډول بریدونو مخه ونیسي.
د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د تیرې شپې برید چې لسګونو ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني بې ځایه سویو ته یې درنه مرګزوب لاړولې، په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی او دا یې د افغانستان د حاکمیت نقص او پر خاورې ښکاره تیری بللی دی. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد که څه هم په دې باور دی چې ممکن د طالبانو حکومت به دې برید ته ځواب ووایي، خو په خپله ایکس پاڼه خوانی ټویټر ټینګار کړی چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه باید پر دې توافق وکړي چې هیڅ یو بل ته اجازه ورنکړي چې افراد یا ډلې له خاورې د یو بل هیواد امنیت وګواښي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، پاکستان د طالبانو پر وړاندې له جبري ډیپلوماسۍ کار اخلي. د تیر جمهوري نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د دې برید په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو، له دغه هیواد سره پر پوله او نورو ولایتونو کې د دوی د ځواکونو د متمرکزه کولو پر څرنګوالي او توپیرونو نیوکې کړې دي. له طالبانو سره د تیر جمهوري حکومت د سولې مرکشي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکسي بیا پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان د پټکو وړاندې بمباري د نړیوالو قوانینو خلاف او د نامنیو د کړکېچ پراخولو ته د بلنې په معنا دي. د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل هم په دې اړه په خپلو ایکس پاڼو په بیلابیلو بیانونو کې لیکلي چې طالبان د دغو ډول د دوی پټکو وحشیانه حملو د مخنیوي هیڅ ډول وړتیا، اختیار او هوایی دفاعي ځواک نه لري. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې لیکلي چې دوی به د پاکستان دا برید په ځواب پرې نه کړي. بلخوا عام افغانان هم وایي له دغو ډول حملو ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي عبدالبصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا خو څه نوې خبره نه ده چې په افغانستان باندې بریدونه کیږي. همدارنګه په پکتیا باندې څومره ځل دی چې پاکستان لخوا بریدونه کیږي، همدارنګه کونړ باندې او د ننګرهار په مندرې ولسوالۍ کې هم یو څه وخت مخکې د پاکستان لخوا بریدونه شوي وو، خو متاسفانه هیڅ داسې کوم راپور او داسې کوم خبر موږ نه دی اورېدلی چې دوی پوښتنه کړې ده. د عوام افغان پر صفات باندې زما غوښتنه له دولت نه دغه ده، پاکستان دولت څخه پوښتنه وکړي چې ولې
دغه شان. د کابل ولایت اوسیدونکی روزي محمد زابلي بیا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان د دې حملې په خبرګون کې په کابل کې د دغه هیواد سفارت وروتړي.
د نړیوال ټولنې په شمول باید افغان حکومت دې ته د مشروع دفاع په سفارت کې خپل جواب ووایي، او دغه راز په ډیپلوماټیک کچه باندې باید ژر تر ژر د پاکستان سفارت وتړل شي. نو په دغه حالت کې چې یو هیواد همغه نه د ګاونډیتوب اصول په نظر کې لري او نه نړیوال اصول په نظر کې لري او حتی نه انساني اصول په نظر کې لري او ښکاره ستا د هیواد حریم نقصوي پر تا باندې تجاوز کوي، زه فکر کوم د دغسې هیواد سره هیڅ ډول اړیکې مناسب نه دي.
دا خبرګونونه او نیوکې داسې وخت دي چې ځینو پاکستاني چارواکو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د جنګي جیټ الوتکو په وسیله یې تېره شپه په هغو سیمو هوایي بریدونه کړي چې د دوی پټکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشکوک پټنځایونه پکې و، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان دا ډول حمله له دې وړاندې هم کړي او دوی ځکه دا حمله ترسره کوي چې د دوی د ادعاو په اساس په دغو سرحدي سیمو کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه موجود دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي بریدونو په وړاندې د خبرګونونو په باب مو واورېدل. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، تر اوسه پورې د پاکستان پوز او نه هم د هیواد نورو چارواکو د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زموږ د مشال راډیو همکار هارون باچا نن مخکې په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره د دغه برید په باب مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې ولې پاکستاني چارواکي تر اوسه غلي دي.
پاکستان خو رسمي سندي ویلې په دې اړه باندې، لیکن اوس پاکستان یا فوج غواړي نو هغوی ډېر ګڼ شمېر هغوی په ټولنیزو رسنیو باندې بیا په ځانګړې توګه په ایکس پاڼه باندې اکاؤنٹونه حسابونه جوړ کړی دي او داغه د لارې معلومات شریکوي. نو دا 13 ورځ چې کله دا پیښه وشوه نو نوم دغه اکاؤنٹونه د پاکستان د فوج او د استخباراتو لخوا تی او دا اوس پاکستان کې خلک مني. نو هغه دا وویل چې دوی په پکتیکا د افغانستان چې کوم پاکستان سره پولن لري برمل ولسوالۍ کې زله د پاغې کې دوی د دې دا دعوه په دغه اکاؤنٹونو کې چې دوی د پاکستانی طالبانو مرکزونه او کیمپونه په نخښه کړی دي او ځینې نمونه هم دی یاد کړی وو چې دغه د دې پټکو طالب مشران دي د پاکستاني طالبانو کسانو او په پکتیکا برمل کې د پاکستان د دغه غیر رسمي د استخباراتي ادارو د فوج اکاؤنٹونو کې دا دعوه شوې ده. نو دوی چې دغه په نخښه کړی دي او ځینې کسان یې پکې وژلې دي او دغه مرکزونه تباه کړي. خو بیا د طالبانو د حکومت لخوا یو بیان مراغې د دفاع د وزارت لخوا او هغوی دا ومنل اول چې په برمل کې برید شوی دی د پاکستان هوایی. خو په دغه بیان کې دی بیا دا وایي چې ولسی خلک په نخښه شوي دي او مهاجرین چې کوم د وزیرستان نه د 2014 کال عملیات شوي په شمالي وزیرستان کې او زیات خلک تللي وو نو هغه کیمپونو دی چې په نخښه شوي دي. او بیا د طالبانو بیان کې دا عمل وحشانه عمل بللی شوی دی د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل په دای هم ویل چې دوی به هم د خپل د خاورې د دفاع لپاره دی ته جواب وایي.
دا بیا په داسې حال کې دا طاهر خان صاحب چې تاسو پرون خای موږ ته معلومات هم راکړی وي چې دا صادق خان چې نومیږي د پاکستان ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره، هغه پرون دلته کابل ته سفر کړی وو، له چارواکو سره هم لیدلی وو، له ځینو سوداګرو سره هم لیدلی وو. نو چې هغه سړی لا هم په کابل کې دی که هغه نه پرون واپس شوی دی، او دا څنګه تاسو بیا دې ته ګورئ چې دا پرون دغه سفر وو، هلته ملاقاتونه وشو، په ماښام بیا دغه برید وشو؟
بادشاہ صاحب سفرونه خو خدي، لیکن اختیار پاکستان فوج سره دی، استخبارات سره. محمد صادق سفر مهم وو او چې کوم بیانونه دغه د ملاقاتونو وروسته د کورونا چارو وزیر طالبانو سره لیدلی وو، د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی وو، د طالبانو چې کوم په حکومت کې د وزیر اعظم رسیال دی مولوی عبدالکبیر هغه سره هم غونډه درلوده. تاجران سره دوه غونډې شوې. زما تاجران سره پرون خبرې وشوې، مشاهد ریډیو ته معلومات ورکړل چې ډېر ښه ملاقاتونه وشول، چې کوم دایي غوښتنې وي هغه ته ډېر مثبت جواب وویل شو. لیکن دا د حیرانتیا خبره خو ده چې دا څه علتونه پیدا شول چې بیا تېره شپه د بمبار خبرونه راغلل او پاکستاني دغه اکاونټونه دا خبره وشوه. زما خیال چې دغه سره د سفر به ګمان نه کوم چې اوس به دا غي هغه نتایج چې کوم یو احتمال وو او امیدواری وو هغه ممکن نه چې اوس
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان او چې زموږ د مشال څنګه همکار هارون باچا په پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د وروستي هوایي بریدونو او د غراز د کابل او اسلام آباد د اړیکو په باب اور سره مرکه کړې و. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. په قزاقستان کې د اذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته روانه وه، د قزاقستان په لوېدیځ کې د اقطاو ښار ته نږدې لوېدلې ده. نور جزئیات به د خپل همکار حسین احمدزی څخه واورو چې په استودیو کې د مهرباني
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. په قزاقستان کې د اذربایجان د مسافر وړونکو الوتکې د لوېدو له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. چارواکو ویلي د لمړنیو معلوماتو له مخې تر دېرش ډېر ژوندي پاتې دي. د اذربایجان د لوی څارنوال دفتر په باکو کې خبر اعلان ویل چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ژوندي پاتې شوي او تر درملنې لاندې دي. د قزاقستان د روغتیا وزارت ویلي چې د دوه ماشومانو په ګډون اوه شپږ کسان سیمه ییز روغتون ته وړل شوي دي. ویل شوي چې د یولسو کسانو حالات نازک وو او تر جدي څارنې لاندې دي. د بیړنیو حالات وزارت په بیان کې ویلي چې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي. د غورځېدلو سیمې څخه په ویډیوګانو کې ښودل شوي چې الوتکه د ځمکې پر سر پریوته ده او د الوتکې په برخه د وزرونو او پاتې برخې څخه لرې شوې ده. د اذربایجان جی دوه هوایي شرکت ویلي چې د امپرایر یو سل نوي ډول الوتکه چې دوه اتیا دری څلوېښت پرواز شمیره لري له باکو څخه د چیچنیا پلازمېنې ګروزینې ته روانه وه، خو تاو څخه شاوخوا درې کیلومتره لرې بیړنۍ ناسته اړه شوه. د الوتکې د لوېدو لامل سمدستي نه دی معلوم شوی. د قزاقستان پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. د روسیې د فدرالي هوایي شرکت ترانسپورت د ادارې و بیان ویلي چې لمړني معلومات ښیي چې پیلوټ په الوتکه کې د مرغۍ لټکل وروسته د الوتکې د سروي حالت ته د رامنځته کېدو پرېکړه کړې وه. د قزاقستان ولسمشر قاسم زورمارت اتقایف د دې پیښې د څېړلو لپاره د لومړي وزیر د مرستیال قانت بوزومابایف په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. توقایف چارواکو ته هم لارښوونه وکړه چې د پلازمېنې آستانه څخه د ډاکترانو یوه ډله اقطاو ته واستوي تر څو د ژغورنې په چارو کې مرسته وکړي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف په روسیه کې د ګډو ګټو د هیواد د غیر رسمي سرمشریزې لپاره خپل سفر لنډ کړ او بیرته باکو ته راستون شو. د اذربایجان مطبوعاتي اژانس راپور ورکړی چې د الیف په لارښوونه د اذربایجان د حکومت استازي اقطاو ته ولاړل. خبر پانه زیاتوي چې په دغه پلاوي کې د هوایي چلان، ترانسپورت او بیړني حالاتو وزیران، د امیرختیا وزارت مرسیل، د لوی څارنوالۍ مرسیل او د ملکی هوایي چلان خپلواکي ادارې مرسیل هم شامل دي. ځایي خبری اژانسونه ویلي چې مسافر د اذربایجان، قزاقستان، قرغزستان او روسیې اتباع دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د نشه یي توکو د کارولو تر اغېزې لاندې ده. د سازمان تېرې ورځ وویل په افغانستان کې لسیزې جګړې او بې ثباتۍ په مخدره توکو د روږدیتوب اصلي لاملونه دي او د روغدو کسانو د درملنې او په ټولنه کې د ادغام لپاره هم د سازمان هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولي چې دوی لغپلو کورنیو او ټولنو سره یو ځای سي. راپور زیاتوي چې د ډبلیو ایچ او او یو ان او ډی سی استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشي توکنه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغېدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوي چې دې مرکز کې په 2024 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه شوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت شوي او 900 ته بیا له درملنې وروسته عاجلې څارنې ترسره شوي دي. له دې سره په مخدرو موادو ځینو روغدو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغدیتوب ځانونه وژغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بې وزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس د غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت و بل دلیل مین توپ و نو پا هم دی دول می جوان جاری و سات او جوان مو آخر تبا و برباد شو. خدای مهربان دی چه یه ارز بل دی روغ دوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکی نور رحمان هدایتی بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روږدی و. دای د دغو توکو له پرېښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روږدو د درملنې په یو مرکز کې د روږدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمره ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدره توکو ته مخه کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په افغانستان کې پر کورنیو د مخدره موادو د اغیزو په باب مو واورېدل. وړاندې د زهرو په کاروان ونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ، خو اوس به اروزګان ته ولاړ شو. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ ښار د پراختیایي پلان چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي. د ښار اوسیدونکي هم د دغه پلان عملي کېدو ته خوښ دي او وایي چې د دې پلان په عملي کېدو سره به ښار ښکلی شي، پاکي او نظم به ورسره برابر شي.
د اروزګان ولایت د چارواکو په وینا د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان هغه پروژه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وه او د نظام تر سقوط وروسته د دې پروژې چارې د یوې مودې لپاره ودرېدلې، خو د اوسني حکومت پر راتګ سره بیا د دې پروژې پلان د بشپړولو کارونه پیل شوه. دا پروژه چې د ترینکوټ ښار د ښکلا، پاکۍ او نظم لپاره ډېره مهمه ګڼل کیږي اوس 80% بشپړه شوې ده او چارواکي هیله څرګندوي چې ډېر ژر به د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلان وایي چې د دې پلان په چوکاټ کې د ښار پاکولو، د سړکونو د بیا رغونې، د کثافات لپاره د ځانګړي ځایونو جوړولو او د شنو سیمو جوړولو کارونه شامل دي. هغه وویل چې ښاروالۍ د پلان په تطبیق کې له خلکو سره مشورې کړې دي او د هغوی غوښتنې په پام کې نیولې دي.
چارې د بشپړېدو په حالت کې دي چې کندنکاري، همارکاري او همدارنګه هغه د نقشو ایستلو چارې بشپړې شوي دي. یوازې د کمپکشن چارې پاتې دي یا تختوالي سړک ډېر ورته اوږد و، نو اوس د دغه پلان په تطبیق سره دلته سړکونه وایستل سول، هغه مریض شفاخانې ته مثال عجل رسېدل
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د دې پلان په اړه خوښ دي او هیله لري چې د دې په تطبیق سره به د دې ډېرې ستونزې حل شي.
نو د دې حکومت سمر ډېر خوشحاله و چې وختي وتلي وای، خو ډېر به اسانیه وای، ډېر به موږ وسا وای، وسومله ډېر وسا، خو ډېر د دې سره راضي. خدای دې د دې سره راضي کې وای، ډېر له موږ د دې سره ډېر راضي کوره ودان.
د دې نقشې خو ډېرې الچاوې وای، باید 4-5 کاله مخته وتلی وای یا 8 کاله مخته وتلی وای، خو اوس ډېر ښه شو چې په دا مهم وخت کې وتله. ښاروال ته بیا تامت وساسي او داخل په دغه دغه کې به مشکلات ختم شي، سړکان به مسمې، یو مریض به مشفقانی او مکتب ته مکشنیان دا به یو پر خپل لاره باندې سیده جسم لارې وي.
د ترینکوټ ښار پراختیایي پلان بشپړېدل به نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي زیاته کړي، بلکې د خلکو لپاره به یو منظم او اسانه چاپیریال هم رامنځته کړي. د دې پروژې د بشپړېدو په تمه د ښار اوسیدونکي هیله لري چې د دې ستونزې به له منځه ولاړې سي او د ښار په پرمختګ کې به یوه لویه لاسته راوړنه وي.
څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا کې د خبرونو لنډیز ده. د طالبانو حکومت په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د هوایي بریدونو په ترڅ کې د شپږ څلوېښت ملکي وګړو د وژل کېدو خبرې کړې، خو د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغو بریدونو کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه شوي او وژل شوي. د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي، پاکستان پرون ناوخته د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې پر څلورو سیمو بمباري کړې چې په نتیجه کې شپږ څلوېښت کسان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. تر اوسه پاکستاني امنیتي چارواکو یا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دغو بمباریو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه په غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دغه برید په کلکو ټکو غندلی او هغه ښکاره تېری او د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او د پخواني حکومت جګپوړو چارواکو هم د پاکستان دغه برید غندلی ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان سی آر وای په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په موخه خپل پروګرامونه پیاوړي کوي. یو ان سی آر نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د خپل پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي سوداګرۍ له څنګ سره یو مهم تړون هم لاسلیک کړی دی. د قزاقستان په لویدیز کې اقطاب ښار ته نږدې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. قزاقستان چارواکو نن چهارشنبه وویل په دغه الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه نه شپېته تنه سپاره وو. چارواکو ویلي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي خو له دېرشو زیات ژوندي پاتې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه تره بولم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپتاګون په نوم نشئی ګولیو درې کارخانې موندل شوي دي.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځنې جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکي سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا میډیسن.
حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
دونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې ل ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم د مور ما ته دستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا د مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړم خپل خز د زو تر مور ما دې خزم مخ کې تازه وباله ولې مور.
او د پروګرام په پا کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خو خدا سوال کوي کار څه کوي زه ولاړم
اللہ دے دیا کور تے جون دے مدا والا خدا میری درس خلاص کی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کو. د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو لسګونه زره بزګرو او کورنیو ته زیان اړولی دی. د د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښت د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیايي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملي کولو له لارې د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالي عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا UNODP چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زره بزګرو مالي عایدات له لاسه وتلي دي، خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry
so په افغانستان کې د نشې موادو تولید د شپږ لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه و. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډېر کړی دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره دې وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پرېکړې بازارونو ته د نشې موادو لیږل کم کړل، خو د دې هېواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بېوزلۍ سره مخ کړي.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هېواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کېږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نسته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړېدلو وروسته د دې هېواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشي موادو د تولید څو کارخانې موندل شوي دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوي چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشي ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشي ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې.
د
د هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې له خبري آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشي موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشي ګولې ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ایښودې او ګولې یې ځینې جوړولې.
د ترکیې، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه دې هیوادونو ته د کپټګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانې وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشه یي موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامي اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشئی مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټګان څه ډول نشئی مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیدرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذب خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډېر غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1906 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرام بخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل هم نه شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالفو ډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادعا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشئی موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادعا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ له یوې څېړونکې میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړې او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug, chemical formula, a medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله ماده ته کپټاګون ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشئی موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټاګون نومیږي په خپل ترکیب کې امفیټامین او کافین لري چې دا ډول نشئی ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفیټامین او کافین څخه د کپټاګون ګولیو جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ شي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای شي. دا نشئی مواد په خوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وویل. دقیقا همدا کپټاګون دي چې له امفیټامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټاګون ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولۍ جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشئی موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټاګون ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سیرا پرون خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکره دو سره په دې هیواد کې د نشئی موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چاتر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل. Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې پیله بل قاچاقکوم کډلو لا اسد او د لوکورنۍ سراړي کې جوړې کړې وي. د اسد رژیم کارخانو ته د کیپټګان ګلې جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانه د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوکړې د اسد رور ماهر و چې د ځنګړو نظامی تشکیلاتو مشر و. د ځنګړی قاچاق کوونکو د رودل چې دا ګولې به د منځنی ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولې په ایران او عراق کې هم استعمال دي خو منځنی ختیځ ته لدی عمله ډېری قاچاق کوي چې هلته یې بیل وړبه او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکو ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وي چې وایي د حزب الله ډله وه څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړو ولې لپاره د وسګوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي او په عراق کې ایران فلا وډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقع و د دې ګولې او ډیر قاچاق کاوه ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه دار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخې د قاچاق او مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه و؟ Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le khwatkha da ho heroin aw hike masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpal pa Iran ki hum hike jodi gi khuda tasawwur gran dil chu wa yuda ma che risi tan da zay Pakistan aw tan da zay hum manzani khatis ta qachaq ki gi ma awri dali di che khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hike ba da Suriya le dar qachaq sawi wi da de lari qachaq imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari zaka che په افغانستان کې جوړ شوې هیڅ چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوې هیڅ د سیمې حقوقو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیڅ نشه نه ویری واچ سوې ده لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیڅ استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي او دغه ډول هغه هیڅ چې په مکسیکو کې جوړ شوې وي. په اروپا کې هیڅ محدود بازار درلود چې چینایي د چک جمهوریت دی خو د هغې ښیښې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي ځکه چې د مکسیکو ښیښه ښه کیفیت لري او په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه د مکسیکو او چین له ښیښې سره سیالي نسي کولای. په افغانستان کې جوړه سوې ښیښه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدوده ده.
په مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو چیرونکې وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې تم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ راکزه چې په دغم کې خته
مال زه دمون خراب کړو او دوکې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې اونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا
ګرانو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی نوراغه تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغه وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې ښیراوي راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځورېږي. نوراغه چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد دنغاړه کې مې خیاطي کوله، دا سړی دا زما سره یو جوړ کالي راوړو، دا ما ته وګنډه مال صحیح ده. خو دا ما سره انډیوار شو، چې انډیوار شو دی داسې یو بوتل راوړو، دې بوتل کې داسې یو سپید مواد اچولي و. بس ما ویل دا څه شی دی ګله خانه؟ ویل دا خو شیشه ده، دا چې اوس کې زما ستورو ته د جګوي کله کله به راته دي زما ما لوګیا وه مخکې ما دې نه چرس والو. خو زه دې کور ته راړم، دې مور ما ویلې ستا خاطره داسې بل لګم بدله شوې ده. د مور ما مانې د ښځو منځ کې وارونه وکړل خپلې ښځې داسې وچرمولم، ما ښځې مخکې تازه ووالم، ولې مورې ویل دا حالات داسې بدل راته ښکاري، څه شی دی شروع کړي دي؟ ما به خدای ته سوال کوو، موز به مې کوو، ما چې خدای داسې یو شی پیدا کړي چې ما مان دا کورنۍ زیاتره خبره نه شي او ما څوک ونه شي زه ځان بستر کړم یو ځای. نو بل دې رسوی ته مې دغه کړې وه، کوژدن کړې وه، وعدې پاتې دی. ما چې دې خو سرګنۍ به ما خبره نه شي چې سبا به دې زما زوی ته وایي چې دا ستا پلار پوډري دی یا چې شمار دی یا چرسي دی، چې دغه ستونزې نه مال ما خدای خلاص کړي. زه بیا هېڅکله موادو مخضرې ته مخه نه کوم، زه هم د خپلې کورنۍ نه ښه نشه بله نشه. زه استاذ وم که نه، لکه بل چا سره دکان کې کار کوو، لکه ما به جوړه ګنډله په 250 روپۍ باندې، تو به 500 اخېستې، 400 به اخېستې، ما ته به ورځې 250 راکولې. مخکې به مې د ورځې لس جوړې ګنډلې، داسې ورځ راغله را پرتوک مې په چپه ګنډلی و. د استاد ما ته وویل چې وایي ستا سترګې خوړلي که څنګه ده، پرتوک دې په چپه ګنډلې، دا بېرته وسپړې که لږ ځای پکې خراب و، دا ټول تامن تاوان وم. ډېر تاوان ما سره سوره کور کې د مور خیر بد راغلم، بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کوو، چا راته ښه خاطره راته نه راکوله. نو خپله کورنۍ خپله ښځه ډېره به ما ګرانه وه او زما به ډېر خیال ساته تر اخره پورې. دې زه رسوا کړی نه یم، نه به ما وار کړی نه ګزار، زه به ډېر ښه مازولم، خو راته به ډېر نصیحتونه کول چې دغه شي نه لاس واړه، د سر کې د واړه مغزه دي، دا به وچ شي، سبا به لیونۍ، بیا به د څوک نه جګیز، د مور زه هم دا یو یم، بیا د ورنه دېم نشته، سبا تاجیک کړي او دا کومې ستا انډیوال له دغه انډیوال نه د لاس واخله او دغه انډیوال نه سبا سبوی پاسې د دکان ته وتلم، ما به دا انډیوال لټو چې ګلا خان به چېرته وي. ګلا خان به چې ولیدم راته به څه ویلې، وایي وچ شوم، لرګی شوم، د جرد ټکټکی شوم، خېټه مې ډوډۍ غواړي او مخ مې جراکۍ غواړي. ګلا خان به ما ته دا خبره کوله، بس اصل 200 روپۍ ما سره وي، اما ما ګلا خان خوړلې، د درو نه حقیقت خبره مې ورته وکړه. ما خان به چلاړم او راغه 250 به ګټلې وي، 200 کې بس سل ما جب کې خو 150 به مې کور کې ورکړي، ور څنګه مخکې به د زر راوړي، 150 راوړي، اوس سل 150 راوړي. په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته ووایه چې مونږ ستا مخه ونیسو. ترخه خاطره مې دا وه چې کور ته تلم، روان کور پلو ته متلی وم، تورخم پلو ته تلم، د سرکې ته تللی وم، سمرخیلو پلو ته. چې یو وخت پار شو مجوم ته، خو سمرخیل ته روان یې، هملته مې دا شیشې منده اړو بډه کې منډلې، هملته مې د ځمکه ویشت چې ته به کوم کمر نه ما ګزارې. داسې ژوند مې وو کنه چې خسته شپې به چې لاړم، د خورګانو به راته ګرمې اوبه لاسونو ته اچولې، خپې به راته انځلې، چې د نشې حالات ته شومه، د خورګانو رانه مخ اړو. دا زموږ ورور بل لکه دی، یو وړه لور به مې دا به بار وخت راتلله، سینې پوره مې نیوله، چې را بغلله پټکې به مې پې کول، بدې مې راتلل، زړه به مې تنګ وړ، دا وړه لور مې خپله بدې راتلله.
ترنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په خپل موټر کې سپور وي چې په لاره کې یوه سوالګره ښځه ویني. اکبر د سوالګرې ښځې په لیدو ډېر حیرانېږي. خو دا چې دا سوالګره ښځه څوک ده، اکبر ولې حیران شو او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زه خځې خپل کار دې کوه، زما په کارونو کې کار مه لره.
څنګه ستا په کارونو کې کار نه لرم؟ وی کور مې خراب شو، تا خو دې زما سره زر له بکس نه راایستلي دي، اوس مې بیخي مینه راسپیره کوې. یا راسه، زه مې خپل زر نه درکومه.
لمخه می لره جا نه اندو که من در مات کم نظر کنی زد دپلان لگوره ندی داوری دم مادر داخل دیدی
دا خود ما دی نوی توب زردی
به نوی توب دی کندس پینزار توب مادر داخل دیدی زن نخوانم که پا کور کس رزر پراته وی او زد کشگول پا غالا پا سرکونو سوال وکم زد باید دازر خلص کم او خپن لاز بی خلاص کم
پو خوالا خوی کار تا بطلی کلی چی پدی غم لڑلو پودر وقت شوی ایس کار نکی زوانه اولاش کارو که
منگا دازری ما بولا لده او نمخی می لره جا پورا دری او را دیکی گی چه نشمی ندا گری میگی خمار خمار یم
خمار خمار دستا سر اخری ده کور طول سامانو ندی خرس کرل یه وفتا مخی ده کوتی فرشم خرس که یوازی لگ زر را پاتی دی او زام خرسه یا
تو خدای دا انصاف دی چه زر پا گور که براته وی اوزه یا سوال کم او یا خمار خمار گرزم ها
نور خو پا گور که ایسم ندی پاتی که دا زرم خرس که زه مجبوره ایمه چه پده زوان ازوانه سوالو کم
اغاستا خواخه دا سوال کمی که عرض کمی زو لارم
خوان سره یا اللہ دی بیا کور تا جونده مدا والا خدای میری درس خخلاس اکی دی پودری میره خوچه دی پلار پا گور کس پین سره شوی وی خو ارورا و ارورا لک خیر خوراکا وړه ماشومان را په غاړه دي غریب یم په کور کې ډوډۍ نه لرم
بشیره دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزه نه ده
یار اکبر ته عجیب سړی بازار له سوالګرو ډک دی ته څه پوښوي چې دا د سرور خزه ده
ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې مونږ به سرور میلمانه کړو او دی به کوټې ته راته
ته له سوالګرې څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې ښځې دې د سرور د ښځې ګمان کړی وي
زه چې څوک یو ځل وګورم بیا یې رنګ او څیره نه رانه هیرېږي که اینه منی راشه چی پختن زینو کو خوری
سوهی ورورا
تا دی سرور خزنه
کم سرور
آقا سرور یادم چی دی قصابان و کچه که نانوی درلو ده دیر غیرتی و ملما پالا سرده و
خو زی سرور خزه ما
و خوری سرور چی ره دی چی تسوال کوی
آقا اوز پوده دی شوی دی کار خونه کهی دی کور طول سامانو نایم خرس کلل
دا سوهی سرور پوده دی شوی دی
خو پوده دی شوی دی
نو چی پوده دی شوی نو اوز چی ره دی
خواخو کلا کلا با کور تراته کلا چه دی کور سامانون خرس کرل اوست نرازی بخی یو کاروشو چه کور تا ندیره غلای
اوف 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 بیچاره سمرا خواری که خواه غیره تی سره و
بس دا غم لرلی نشه چه شروع کرده کار دینه پاتی شو تو پر نشو نوی اغتا شوی اخو پل کاری که ولی ما با ولی پده زوان ازوان هی سوال که ولی
گور اکبر ورورا اوز خلارا بنده ده او دو موتر داره ولو زایم نشته اوس دغه زرګون ورکه کورې هسې هم را معلوم دی وروسته به یې کور ته ورشو او مرسته به ورسره وکړو
دا هم سمه خبره ده خورې ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکړي تر خوشحاله اوسئ خدای مو دې بل متاشي وساته
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
Amen.